ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلای کوم. په دې خبرونه کې له داسې ځوان سره خبرې کوو چې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځي جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پای را سره اوسئ. وزیر خان هغه دروش کلن ځوان دی چې خپل هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپل سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولی شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو. د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان انجونې هلکان به زده کړو ته نتلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه. او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست وکړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو مال ځای دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړه څه مو وکړل؟ چا سره کېناستی؟ چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و. زه کور په کور لاړم، له والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې سولرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومان باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاینونه وکړه او بالاخره مې والدین مې تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو څخه یادونه کومال؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو سومیا سي دغه کمپاینو ونیو او بیا بالاخره مونږه د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته د زده کړو زمينه برابر کړه او دوی په زده کړو باندې بوخ شول.
اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
اول سر کې د ماشومانو تعداد سده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر 100 پور یو نیم سلو پور یو همدې ورو پورو زیاتېده والدین مې دې ته تشویقول په جمعه کې یو ځل ما کمپاینونه هم کول د درس په جریان کې چې درس موږ ماشومانو ته سټارټ کړی وو نو په دې وخت کې هم موږ کمپاینونه کول نو ماشومان مو دې ته تشویقول والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منې دوی ته موږ زده کړه ورکوو او لیکو لوست ور زده کوو په دې کې د ماشومانو تعداد چې ده اوس ورس په ورځ زیاتېږي نور هم شاگردان زیات علاقه کوي او ډېر په مینه راځي د ماشومانو لپاره چې موږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي درس ته راځي او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه به کې یعنی په ټوله کې دا لومړی وار چې دوی راځي او دوی ډېر په علاقه او شوق باندې راځي او حتی والدین هم زیات علاقه او خود له هتا ماشومان په واورو کې را لګل کانزورونو کې تاسو ولیدل دي چې ماشومان له هتا په واورو باندې لپاسه کې نسل او په آزاد فضا کې په دې یخ موسم کې اوس هم چې لمر زیات ده ګرمي زیات ده نو ماشومان شوق او علاقه دومره زیات ده چې بیا هم راځي کینی کله دیو دیوال سوري ته کینی کله دیبل دیوال سوري ته کینی نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات د ورس پورې د شمیر زیاتیږي
کوم مزامین ورته تدریسوي
په ټوله کې موږ 15 مزامین لرو چې دا ورته تدریس کوو لومړی سیرت النبی انګلیسي پښتو دری او ویناوالی دا مزامین ورته تدریس کوو او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مزامین سه دا ابتدایي مزامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي انګلیسي سره لیک بلد سي درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کیه به انګلیسي سره لیک بلدیږي بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شامل یې هغه لومړی ټولګي کې کینې وي نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره چې کله چې د لومړی ټولګي ته ځي هغه له درس سره بلد نه وي له استاد سره بلد نه وي لیک او لوست په ټوله کې نه ایزه نو هغه هم نسی روان هغه لیک او لوست یې څوک پوه نه سي پېنو هغه بیا هغه درس مې به پوهیږي نو یعنی په املا څوک نه سي هغه استاد درس هم تشریحي په غنه پوهیږي به تر دولسم ټولګي پورې د به سواد وي لیک او لوست نه ایزه املا نه ایزه کله چې دولسم نه فارغ سي نو ما تر درې کلونو پورې دوی ته ټارګټ وټاکه چې دوی په املا هم زده کوم انګلیسي به هم بلدوم نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی استاد سره بلدیت دا ټول سکل زده کړل بیا سې د لومړی ټولګي د زید دی به د استاد په درس باندې مستقیما پویږي وغه ایډیا سې کوم دغه مفهوم سې دغه درس اخلي او بیا سې کله درسونه دی پاريږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکي
که راته وای چې امکانات په ورته کومه کوي مثال کتابونه کتابچې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای دی کوم چاځای در کړای دی نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې موږ د سي امکانات نه لرو نو هغه کارت اساس کوم دغه شاګردان خپل راوړي مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کارت اساس اخلي کتابچه ورته اخلي قلم ورته اخلي او موږ درس پوړیا ډول ورکو زای سکوم دا هغه د شخص زم نه لرو ورته نو د سپازه د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې
ترشنا اسمان لاندې اغم چې کله باران وی کله واور وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کې دی فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده شوق مهم ده په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي نو مهمه درسې شاګردان ماشومان یو څه زده کړي د سې زمينو ته برابر سي د غوډې رخه خبر د خو تر اوسه پورې موږ دومره امکانات نه لرو سې دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سې ځای ورته جوړ کو نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازا د فضا کې درس ورکو او دوی راضي
ته خپل هم حاصلې او ورسره مثال نور زده کوونکو ته د دغه د زده کړو فرصت برابر کړي څنګه دواړو ته رسیدګي کوي
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا نو خپل درسونه هم وایم او پنتون خوم د سو ساعتونو لپاره یا مثلا دو ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره بعد لږ سی پنتون تر ازما دوی ته تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منی دوی ته هم زده کړ ورکوم.
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محروم دي له زده کړو محروم دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري، هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسؤلیت هم ده. نو هر ځوان ته پکار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې، د خپل فکر پر اساس باندې، د خپل هیواد لپاره، د خپل ټولنې لپاره کار وکړي. هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي، کار وکړي، ځکه دا یې حق ده او دا یې مسؤلیت ده چې ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کړي، یو کار وکړي. دا موږ انګېزه ورکوو چې زمون کارونو نه او مونږ هم بیلابیل پیغامونه ورکو ځوانانو ته، تاسو هم کولای شئ چې په خپلو لری پرتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ځواني د هڅو او پرمختګ وخت دی، خو داسې ځوانان هم ډېر دي چې د پرمختګ بهیر یې لکه د ژرندې پل ډېر کله په ټپه ولاړ وي او خاص بدلون یې په رسمي او شخصي ژوند کې نه لیدل کېږي. په ځان بې باوري، تنبلي او ځینې نور عوامل سبب کېږي چې ډېر ځوانان لاسترزنې کېني او پرمختګ یو حقیقت نه بلکې یو خوب وګڼي. د خوست ولایت اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي ډېر ځوانان ځکه پرمختګ نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او هڅې نه کوي.
اومن ځوانان چې پرمختګ نشي کولای، دوی په خپل ذهن کې باندې دوی دا ډار لري چې زه دا کار نشم کولای، زه که دا ځای ته لاړ شم داسې به وشي، نو په خپل ځای پاتې کېږي. ما داسې ځوانان لیدلي دي چې ښه استعداد لري، خدای وایي چې په ما کوډې شوي دي، د پوهنتون نه فارغ وي، دی وایي چې ولا زه پرمختګ نشم کولای، ما پلاني ځای کې سی وی ورکړی وه، زه شټلس نشوم، ولا په ما کوډې شوي دي، ولای ما سره پلانای زید لري، زه ولا دا کار نشم کولای، زه نه یم ور سره جوړ، د حکومت ما ته کار نه راکوي. زموږ د ځوانانو مخه یوازې دی وړو وړو خبره نیولې ده. ایمون ځوانان وایي چې زه دا کار نشم کولای، کدوی د زه دا کار نشم کولای نون هیور نه لري کی بیا دلته کیږي چې زه کار کولای شم، دا کار کولای شم.
نجیب ملکزی وایي ډیر ځوانان ځکه هم لا پرمختګ غورځي چې په خپل شته امکانات او وړتیا او قانی کې او نور زحمت نه وباسي.
سړی چې کوشش وکړي، ښه روابط جوړ کړي، وګرځي، تپن په هر کیسو کې سړی پرمختګ کړای شي، هغه ډیر ښه خسماره لري. دا په دې معنی نه ده چې زنن غریب یم سبا بس کیږي، یا زنن پیسې لرم سبا زما بس کیږي، دا هیڅ کله نه. سړی باید ډیر اوږدو فکر وکړي، او خبره همدغه ده چې سړی باید ډیر پلیت وکړي، ډیر څه به لاسته راوړي.
د ځوانانو په پرمختګ کې د هغوی زده کړې ډیر رول لري، ځکه خو نجیب ملکزی وایي چې د پوهنتون له پرېښودو دوه کاله وروسته پوه شو چې باید بیرته پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي چې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
اوس فعلاً ما پنتون شروع کړی دی، چې ما دوه کاله پخوا هم پنتون شروع کړی و، ما خوشی کړو، بعضې مشکلات وو، او اوس بیرته بیا هم د خپل هغه هدف دلاسه نه ورکوم چې زه ووایم چې والای ما عمر زیات شو یا زه نشم یالی. بیا هزار بار شکر چې مونږ ژوند کوو، ژوندي یو، او چې ژوند چې وي هر څه لاسته راځي. پنتون مې شروع کړلو، غواړم چې خپل هدف ته ورسیږم.
سنگر کمالزی چې د ژوند له ډېرو ستونزو سره مخ شوی وایي تل هڅه دا ده چې پرمختګ وکړي او داسې ورځ پرې رانه شي چې لاس یې نورو ته اوږد شي.
د خپل ژوند په اړه درته وایم، خو مې وظیفه لرله په خوست کې، او ژوند ډېر ښه روان و. بیا وروسته مشکلات دی زمونږ وطن کې موږ تاسو ته معلوم دي ډېر مشکلات دي بعض مشکلات په خاطر ما وظیفه هم خوشې کړه او کابل ته راغلو او ډېر مشکلاتو سره هم دلته مخ شوم او فعلاً چې دا کار مې شروع کړی مثال دوکانداري وو او فعلاً ښه ده خو موږ باید په خپل ځان باندې هر وخت باور ولرو په ځان باندې مطمئنه وو مثال ډېر زما انډیوالان دي په خپلوانو کې به درته وښیم ښه استعدادونه لري خو ځان ډېر داسې نیمګړی احساسوي خو ځان باندې دا باور نه لري چې مثال یو وظیفه یو کار به زه په مخ سره کمبوزم خو بیا هم چې زه دی ته ګورم او د دې ځوانۍ او د دې انرژي ته ګورم هغه انرژي په هغه کې ډېر وروسته پاتې دي.
د خالص ادیب په باور لا نه کولو نه څه کول غوره دي. هغه وایي که ځوانان غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید اهداف ولري او دا اهداف په ښه ډول تعقیب کړي.
دا خو دایل ځان سره یو لوی تشویش لري چې زه پیسې نه لرم او زما ځکه غواړم وظیفونه سمون په واسطه د دې لپاره ډېرې هڅې پکار دي او داسې نورې بهانې لټوي. نو په اصل کې ژوند کې ډېر داسې څه شته چې که یو انسان په څېړنه وکړي کېدای شي دی ځان ته داسې یوه لاره پیدا کړي چې هغه هم د دې لپاره هېڅ پکې یعنې پیسو ته ضرورت ونه اوسي یا واسطې ته پکې ضرورت ونه اوسي او دی وکولی شي چې خپل کار مخته یوسي. نو دا چې په کور کې یو څوک پاتې کیږي او دا بهانې ځان سره لټي یا دا فکرونه تل ځان سره کوي چې پیسو ته ضرورت ته یا واسطې ته ضرورت ته زه وظیفه نه شم کولی یعنې دا ټول مخکې ما ویلي چې منفي فکر دی بالکل. نو هر انسان چې مثبت فکر ولري ځان ته یوه لاره چاره پیدا کوي چې سمه ده زه پیسې نه لرم واسطه هم نه لرم نو څه باید وکړم له نه کول نه څه کول غوره دي پیل پکار دی چې دی باید شروع کړي دمدنن نه.
افغان لیکوال سید رحمان عمران وایي هغه ځوان چې غواړي په ژوند کې پرمختګ وکړي باید مهارتونه وړتیا وی ډیری وي.
په خاص ډول د یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې هغه د ځان ارزونه وکړي. د ځان ارزونه په دې کې دلی شي چې نن ورځ د ټولنې د یو هیواد او یا د کار د بازار اړتیا څه شی ده، کوم مهارتونه باید زده شي، زه په دغو مهارتونو باندې څومره پوهیږم، کومو مهارتونو باندې نه پوهیږم. کله چې دغه ارزونه وشوله په هغو مهارتونو باندې چې د نن د بازار یا ټولنې یا د هیواد یا د کار اړتیا ده هغه لیست شي او د هغې د زده کولو لپاره برنامه جوړه شي، پلان جوړ شي. له نیکه مرغه نن ورځ په نړۍ کې دغه مسله ډېره اسانه شوې هم ده. ډېر داسې مهارتونه دي چې سړی آنلاین زده کولی شي، ټولنیزې میډیا نه زده کولی شي، ویډیوګانې د ویډیوګانو نه زده کولی شي، کتابونو نه زده کړي، له نورو شیانو نه زده کړي.
په تاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاسته راوړنو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ځوان په مهم ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا چې ولې ځینې ځوانان تل په یو حال پاتې کېږي او پرمختګ نه کوي، په یو حال د پاتې کېدو پایلې څه کېدلای شي او دا چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، په همدې اړه مو د کاروباري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. مننه پیمان صاحب چې وخت مو راکړ. غوښتل مو لمړی له تاسو دا وپوښتو چې ولې ځینې ځوانان پرمختګ نه کوي او ژوند یې په هغه یو ډول تر ډېره پورې پاتې کیږي.
فکر کوم اول عامل دا دی چې داسې کسان او ځوانان چې په ژوند کې پرمختګ نه لري کېدای شي یو یا درې لاندې عوامل تر تاثیر لاندې تللي. اول فکر کوم چې داسې ځوانان او هر انسان باید د ژوند څخه معنا او هدف ولري، ښه معنا او ښه هدف ولري. دوی پوښتنه د ژوند هدف څه دی، موږ د څه شي لپاره ژوند کو او باید ولی پرمختګ ولرو، ټولنې ته خپل ځان ته څنګه کولای شو چې موږ مفید واقع شو. نو ټول اول مهمه خبره ده که څوک داسې یو فکر ولري هغه همیشه غواړي چې بیا پرمختګ وکړي. دوم فکر کوم چې بعضی ځوانان متاسفانه دا یو موضوع ده چې زموږ په هیواد کې مخ په ډېرېدو دی، هغه دا چې بعضی ځوانان د نه پرمختګ عامل د روحي او رواني عوامل لري لکه سټرس، ناټک ژوند او یا شخصي او کورنۍ مشکلات دي. که یو انسان داسې یو روحي سټرس یا کورنۍ شخصي مشکلات ولري هغه حتما اوتوماک ژوند سره بې علاقې کیږي او نسی کولی چې په ژوند کې یو پرمفهوم او پرمعنا ژوند مخته بوځي او پرمختګ وکړي. درېم عمل فکر کوم دا دی چې داسې ځوانان خپل پر ځان باندې سرمایه‌ګذاري نه کوي، نوي مهارتونه، نوي فنون، نوي علوم او نوي شان نه زده کوي. دوی همیشه نه غواړي چې مثلا درس وایي یا نوي مهارتونه زده کړي یا ځان نړۍ سره ټولنې سره یا تغیرات سره ځان په اصطلاح اپډیټ وساتي.
هغه ځوانان چې د پرمختګ لپاره هڅې نه کوي، ستاسو په نظر پایله به څه وي؟
ټولو مهمه پایله دا ده چې دوی به تاثیر او بې اغېز او ژوند به تیروي او د ژوند څخه به خوند نه اخلي. که د باندې سختۍ راځي یا په دې باندې خوشحالۍ راځي، د بې تفاوتي یعنی د بې تفاوتي ژوند مخته بیایي. او که د دوی د نه پرمختګ لامل هماغه روحي رواني مسایل، نو هغوی باید دغه مسایل ته پام وکړي او ځان سره او ملګرو سره یا کورنۍ سره خبرې وکړي چې تر څو دا مسایل حل کړي. نو که دوی د روحي او رواني مسایلو په خاطر پرمختګ نه کوي، بیا وروسته پایله ډېره بده وي. هم ټولنې ته، هم د دوی کورنۍ ته، هم که دوی مثلا واده وکړي فامیل ته یا اولادونه ته، کېدای شي بدې پایلې ولري.
مننه پیمان صاحب. که ځوانان غواړي چې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، دوی باید څه وکړي؟
اول باید د پرمختګ په مفهوم او د ژوند په مفهوم باندې ځان پوه کړو. هیڅ وخت په دې باندې فکر ونه کړو چې د یو انسان پرمختګ صرف د یو ارګنایزیشن، د یو نهاد یا د یو ارګان په چوکاټ کې تعینېدلی شي. هر انسان کولی شي په ژوند کې ډېر پرمختګ وکړي بغیر له دې چې یو چیرې دی رئیس سي او معین سي، مثلا د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد مشر سي. یعنی موږ کوشش ونه کړو باید چې ټول همیشه پرمختګ د یو ارګنایزیشن یا د یو نهاد په چوکاټ کې وګورو. پرمختګ د ژوند یو اصل دی، باید د ژوند په چوکاټ کې وګورو او د ژوند څخه د یو ښه مفهوم چې په هغه کې د انسان فکری، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او دینی مذهبي ټول مفاهیم پکې نغښتي وي، نو دغسې یو پرمختګ ته موږ اصلي پرمختګ ویلی شو. نو ځکه ځوانان باید اول د ژوند څخه یو ښه پرمختګ، د پرمختګ څخه ښه تعریف باید ځان ته پیدا کړي. دوم چې ځوانان باید همیشه کوشش وکړي چې په ځان باندې باور یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم باید ځان ډیر کړي. دا دوه مسایل دي چې د دې لپاره مثلا هر ځوان ضرورت ده چې څېړنه وکړي او پوه شي چې مثلا اعتماد پر نفس یا سلف کانفیدنس او عزت نفس یا سلف استیم چی شي ته وایي. دغه دوه شیان دي چې باید انسان ورباندې کار وکړي، پوه شي او ښه ځان څخه په تکړه ځوانان جوړ کړي. دریم دا دی چې هر ځوان باید نوی فنون، نوی تخصص او علوم زده کړي او بالاخره ورو په ژوند کې یو تخصصي حالت ته لاړ شي. اول عمومي شیان څخه زده کړي چې ټول عمومیت باندې پوه شي خپل پرشته کې، بیا وروسته دوی باید په یو بخش کې، په یو کار کې ښه تجربه ترلاسه او تخصص باید پیدا کړي. نو دا رسیدې چې دوی کولای شي چې په اصطلاح یو رقابتي ژوند پر مخ بوزي او اوسې کولای شي ښه پرمختګ ولري.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت ترته غواړم.
تیارو سخا خفے ایزما مشو ملوری ایزما مشو ملوری ایزما مشو ملوری دا خان دا باخ منای دا خخ یوان اخمے تو زمین تارانے دو تیارو سخا خفے ایزما مشو ملوری ایزما مشو ملوری ایزما مشو ملوری لیکلستی وای زکړای هم دې ځاوې خو ادب هر سهار مو کوي لوای خو ان ځای کلا جوړيږي حل کانچ دي خوځي لا زمن نه ها غزای لکېږي کې تا
غم یوا کسای بد قسمت تو رش پای ای زمان شو ملوری ای زمان شو ملوری ای زمان شو ملوری مشید نالری مولانا چیتریز دامون دو او دستم نور دیولا شما آلانا دلتا تنگا یمون جوالدا دلتا جوالدا جا حالت مخکنا من دیکلی زمان نور دیناری حالت ریختی آوایا را تپلارا هر زین اشتماک تا بولا که یوازی پاک تیادان جنی نوائی در سولا پر اختیال ما خفای در سهار دا باد وگمی تو زمون دا کور چی لی تو رشپا کی وادی وی ای زمان ما شومی نوری ای زمان ما شومی نوری ای زمان ما شومی نوری
آزادی میلما
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو میلما مو یو داسې مدني فعال دی چې د خلکو په منځ کې د مطالعې د ترویج لپاره کار کوي. د عملګرو په کلیوالي سیمو کې چې کتابتونونه نشته او کتابونه اسانه نه موندل کیږي، کتابتونونه جوړ کړي او د لړۍ ته لا هم دوام ورکوي. زه اسمت ساروان یم او میلما مو طارق وزیر دی. د لبنان زدکړې په خوښ کې کړي او د کابل په هنتون د ارواپوهنې څانګې ته بریالي شوی دی. له د څخه مې وغوښتل چې لبنان د هغو کتابتونونو په اړه راته ووایي چې د او ملګرو یې په ګره د کتاب لوستلو د دودولو لپاره جوړ کړي دي.
عموما کتاب ته د هر ټولنې ضرورت دی او دا تر ټولو مهم ضرورت دی. یعنی دغه د لبنان اړتیا او څخه کوګلو غلطه بنوي. نو موږ هم همداسې هڅه وکړه په بعضې سیمو کې چې کتابتونونه پرانیزو. هغه د استاد پسرلي یوه مشهوره خبره ده، وایي تاسو کتابونه لرې پرتو سیمو ته یوسئ، ځکه چې هلته کتابتونونه نه وي او کتاب ته لاسرسی نه وي. او که په ښارونو کې شي نو خلک کولی شي چې کتاب ته لاسرسی ولري. نو بل دغه بد اقتصادي وضعیت او د خلکو نه لیوالتیا، دا هغه لاملونه وو چې موږ یې وهڅولو ترسو کتابتونونه پرانیزو. هم دا کار مو د 1999 کال د سرطان میاشت کې یو څو ملګرو را پیل کړ او تر اوسه مو تقریبا شپږ کتابتونونه د خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې پرانیستي دي چې اوس هم فعال دي. او هڅه کوو چې د خوست په شپږو نورو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانیزو، تر څنګ دغه لړۍ تر خپل وسه تر نورو ولایتونو هم وغځو.
لومړنی کتابتون مو چیرته پرانیست؟
لومړنی کتابتون زموږ په د خوست ولایت په اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې، او بعد لږې مو د پنځه کتابتونونه نور هم پرانیستي. وروستی کتابتون مو بیا د خوست مساخیل ولسوالۍ کې.
په لومړنی کتابتون په پرانیستلو کې چا در سره مرسته وکړه؟
دلته مرسته تر ډیره د عامو خلکو ده، یعنی پر کومه موسسه پورې یا ډله پورې نه تړل کیږي. د بهیر نو عموما له خلکو هڅه کوو چې کتابونه راټول کړو، هغوی وهڅول شي چې د کتابونو مرسته وکړي. او بعضې داسې کسان وي چې هغوی کتابونه لري یا وس لري چې کتابونه واخلي. او تر څنګ یې خپله زموږ تقریبا 15 ملګري یو فوشه 150 پورې چې خپل هم میاشتنی پنډ راټولو او په دې هم یو اندازه کتابونه اخلو. نو دا لړۍ د ټولو کتابتونونو لپاره همداسې دوام کړی.
خلک هم وړیا کتابونه درکوي؟
هو، خلک هم وړیا کتابونه راکوي. بیلابیل کسان وي چې هغوی کتابونه لري، نو هغوی هم د خپل احساس لمخې مرسته کوي تر څو دوی له کتابونو ډېر خلک استفاده وکړي.
اکثره کتابونه چې استاد په کتابتونونو کې شته، هغه څه ډول کتابونه دي؟
دلته موږ هغه برخه نه ده معلومه کړې چې مثلا په کومې نظریه پورې تړلي کتابونه دي، یا د کوم څه ته قایل اوسو چې مثلا هغه تطبیق او بغیر لغې نور توجه ونه کړو. دا کتابونه تر ډېره له خلکو راټول شوي دي. نو چون خلک مختلف دي، افکار هم مختلف دي، ذوق هم مختلف دي، نو طبعا کتابونه هم مختلف دي. د هرې برخې کتابونه شته او چې لاس ته راغلي دي استفاده مو ترې کړې ده. او په خپل هم د غدې ځوانانو ذوق ته هم کتلې دي چې کوم موږ خيستې دي. تر ډېره د ځوانانو ذوق نن سبا چې دی او څه شی مطالعه کوي، او د کتابونو کیفیت ته هم یو اندازه ګورو کوم چې موږ اخلو. نو د بیلابیلو برخو کتابونه دي.
او د شمیر په اړه هم کراته وایس، تاسو اوس وویل چې شپږ کتابتونه لري، په هر یو کې څومره کتابونه به وي؟
د 500 نیولې تر 1500 پورې کتابونه شتون لري. د ګربز ولسوالۍ کې تقریبا تر 1500 کتابونه دي، او ورسته کتابتون مسخیلو کې بیا 1500 کتابونه دي. همداسې په سپیره ولسوالۍ کې او د مرکز اړوند لکڼو سیمه او د نادر شکوټ شمبوات سیمه او سپیر ولسوالی دا مهم ځایونه دي چې موږ ورکه کتابتونونه پرانیستي دي. مندوزی ولسوالی نو په دې کې تقریبا له 500 ورنیولې تر 1500 پورې کتابونه دي. دوه درې کتابتونونه 1500 لري او د بقیه د 1500 ترمنځ لري.
او ځایونه څنګه ورته پیدا کړی دي؟
ځایونه خو هڅه کوو چې د مغه سیمې خلکو سره په تماس کې شو، له غوی سره خبرې وکړو، یو مناسب ځای ورته وټاکو. دغه د ګوربز ولسوالۍ کتابتون مو په یو خصوصي لیسه کې دی او اوس بیا څه کوو چې نوي کتابتونونه په دولتي لیسو کې فعال کړو، ځکه غلطه تر ډیره دولتي لیسې کتابتونونه نه لري او شخصي خو اوس مجبور دي چې مثلا د زده کوونکو لپاره یو اندازه کتابونه راوړي، نو ځکه اوس ټینګار بیا په دولتي لیسه کوو. ځکه کوم ورته ځنګړی ځای نیسو نو دغه مصرف ډیریږي، نو ممکن ورته ونه رسیږو. نو ځکه څه کوو چې په ښوونځیو کې دا کتابتونونه پرانیستل شو، ترڅنګ بیا توصیه مو دا چې د سیمې خلک هم ورڅخه استفاده کولای شي او د ښوونځي زده کوونکي هم.
که تاسو غواړئ چې خپل کتابتون دولتي ښوونځیو یا لیسو ته انتقال کړئ، د هغوی موافقه هم لازمه ده. دا موافقه په اسانه ترلاسه کولای شي، که څه هم دا کار د دوی په ګټه دی. کله چې یو مسله له حکومت سره اړه لري، حتی که د دوی په ګټه وي، ډېر خلک قانع کولای نه شي چې ورته ووایي چې دا ستاسو په ګټه ده او درسره موافقه وکړي.
نه، له دې ستونزې سره نه یو مخ شوي چې هر چا ته مو وړاندیز کړی، قبول کړی دی، ځکه ستا خبره چې دا د دوی په ګټه ده نو قبلوي. تر اوسه له دې ستونزې سره نه یو مخ شوي. چاره ولسوالۍ کې مو غوښتنه کړې ده، خلکو خپله ظاهره کړې. بعضې داسې هم کېږي چې اوس موږ د کوم کتابتونونه پرانیستي، تر ډېره د دوی خپله غوښتنه وه. یعنی موږ چې کوم ځوانان دي راسره، نو دا د بېلابېلو ولسوالۍ دي، نو هر یو ممکن دغه لیزینو څخه خپله د لیسو مدیرانو غوښتنه کړې ده یا د سیمې خلکو غوښتنه کړې ده، نو بعضې دوی غوښتنه کړې، بعضې چې موږ کړې هم قبوله کړې ده. له دې ستونزو سره نه یو مخ شوي.
دا راته وایي چې ستاسو له کتابتونونو او له کتابونو سره د عامو خلکو خصوصا ځوانانو علاقمندي څومره ده؟ څومره مراجعه کوي ورته؟ څومره راځي کتاب لولي یا کتاب ورسره وړي؟
علاقمندي ډېره ده، ځکه موږ خپله نه یوازې دا چې کتابتونونه پرانیزو، بلکې د انګیزې ورکونې او هڅونې برخې ته هم پوره توجه کوو. مثلا موږ په یو ځای کې کتابتون پرانیزو، نو هلته یوه غونډه هم کوو، مشاعره هم کېږي، نو د کتاب په ارزښت خبرې کېږي. مسخیلو کې چې موږ کوم کتابتون پرانیسته، څو ورځې بعد موږ چې راپور واخیست، ډېرو کسانو مراجعه کړې وه، تقریبا تر سلو زیاتو کسانو مراجعه کړې وه. یعنې دا زموږ لپاره یوه حیرانوونکې خبره هم وه، ځکه هلته مخکې کتابتون نه و. نو دا ډول مراجعه ورو ورو زیاتېږي د خلکو، او د ګوربز ولسوالۍ کله کله چې راپور واخلو، ډېر هلته د سیمې خلک او زده کوونکي مراجعه کوي. او ترڅنګ موږ چې کوم د کتابونه راټولوو، نو دا له موږ سره دلته موجود وي، او چې کله پوره شي نو بیا کتابتون پرانیزو. نو له دغه کتابونو هم په ښار کې خلک چې کوم وي، هغوی هم استفاده کوي. یا بعضې کتابونه مثلا کله کله ضرورت وي، موږ له خپلو شخصي کتابونو هم خلکو ته ورکوو تر څو استفاده ورڅخه وکړي، خوښ دي او مرسته هم کوي، ځکه همدا د خلکو په مټ دا کار روان دی. نو لیوالتیا ډېره ده.
خلک کتابتون ته راځي، په کتابتون کې مطالعه کوي، او که دا اجازه هم ورکوي چې کتاب له ځان سره کور ته یوسي، او که اجازه ورکوي بیا کوم وخت مو ورته ټاکلی دی چې په څو ورځو کې بیرته کتاب راوړي.
خلکو ته دا موقع ورکوو چې کتاب له ځان سره یوسي، ځکه په کتابتون کې که دوی مطالعه کوي نو وخت محدود وي، او د ښوونځیو خو بیخي محدود وي، نو کتاب وړلی شي، او په وخت هم ورسره ډېر ټینګار نه کوو، یوه اونۍ دوه اونۍ چې دوی په آرامه مطالعه کړي. ځکه زموږ لپاره اوس مهمه داغه ده چې خلک وهڅول شي چې مطالعه وکړي، او دا د خوښۍ خبره ده. نو کتاب هم داسې وي چې مثلا ځي کسان چې نوي وي، له هغوی بیا په ولسوالۍ کې هغه د لیسې مسؤل اصلي تذکره اخلي، او بیرته د کتاب له سپارلو وروسته یې ورکوي.
ازادي رادیو د میلمه خبري اوري. زموږ میلمه مدني فعال طارق وزیر دی چې په خوس ولایت کې یو شمېر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. کلمو په دې فکر کړی دی چې خلک عموما څه ډول کتابونه ډېر خوښوي؟ ادبي کتابونه، نه پېژم سایکالوجي، ساينس، کومه برخه ډېره لولي؟
زه فکر کوم خپل شخصي نظر مې دا دی چې ادبیات داسې یو څه دي
چې د ټولنې هر برخه ور سره تړلې ده او د هر چا ذوق خړوبوي. مثلا ډاکټر دی د خپلو مسلکي زده کړو تر څنګ ادبیاتو ته هم مخه کوي، انجینر داسې د ټولنې هر برخه مثلا هغه سندره هم وري، هغه شعر هم ولولي، نول، کیسه. نو دغه ادبي برخه چې ده د ځکه لیوالتیا ډېره ده چې د ټولنې هر برخه ور سره تړلې ده. او تر څنګ نن سبا بیا د سایکولوژي د برخې کتابونه هم خلک ډېر خوښوي، ځکه د وروستیو کې ډېر زیات کتابونه وژباړل شول او بازار ډېر وو، او بعضې داسې اثار هم وژباړل شوي دي چې ښه کیفیت لري، عالي اثار دي. نو د سایکولوژي او ادبیاتو برخه یې لږ څه مینهوال ډېر لري، او بعضې مونږ هڅه کوو چې د پوهنتون اړوند او د نورو برخو کتابونه هم وساتو چې ځینې زده کوونکي ورڅخه استفاده وکړي. خو د ادبیات داسې دي چې د هر مسلک خلک ورڅخه استفاده کوي او د هر مسلک خلک یې لولي.
لکه چې تاسو دا کتابتونونه پیل کړي دي، اثر یې احساسوي چې خلک کتاب لولي، په خلکو کې د کتاب لوستل د میناو دلچسپي تر پخوا زیاته شوې ده او کنه؟
کتاب ارزښت عموما ټولنه لکه وړاندې مو چې وویل ډېر زیات ضرورت لري. دغه ډاکټر بهاءالدین مجروح صاحب دغه د جبر او اختیار پر موضوع چې بحث کوي، نو هغه په درې برخو ویشي. یوه برخه کې دا ده چې مثلا د انسان رابطه له خپل ځان سره، بل له ټولنې سره، او درېمه له طبیعت سره. د طبیعت په برخه کې یوه ډېره بهترین خبره کوي، وایي چې انسان د طبیعت په مقابل کې نږدې په یو څه باندې دغه د جبر ګرفت لاندې ځي او د اختیار برخه یې پورته ځي. مثلا موږ دلته هم زلزله کېږي او په جاپان کې هم کېږي، خو دلته تلفات لري او هلته ممکن ونه شي. موږ هم اوبه لرو چې سیلاب راشي زموږ کورونه رڼنګوي، خو نور خلک په هغې کې کبان نیسي، د هغوی نه برق جوړوي. یعنی هغه اختیار یې پوره طبیعت هم د کتاب له وجې وي. او بل تر څنګ موږ چې کله خپل ژوند کې یوه ښه لاره ځان ته ټاکو، نو دا نه کېږي چې موږ د ړوند تقلید وکړو، د یو چا خبره دې ومنو. د دې لپاره هم ضرورت لرو چې بېلابېل نظرونه راواخلو، وایو، ورویل ولو، او بعد له هغې بیا موږ ته خپل معلومیږي چې مثلا د چا خبره منطقي ده، د چا خبره سمه ده. نو هغه د خپل ژوند لپاره هم لاره انتخابولی شو. او بله ګټه یې د ښوونځیو زده کوونکو ته تر ډېره دا ده چې دوی به هغه څه پیدا کړي چې واقعا د دوی په فطرت کې موجود دي، او دوی هغې ته جوړ دي چې هماغه برخه کې کار وکړي، هماغه څه جوړ شي چې دوی ورته واقعا برابر شوي دي. مثلا یو کس دی، هغه به له طب سره شوق لري، نو هغه بیا داسې نه شي کېدی چې ښه انجینر هم جوړ شي، ځکه هغه د فطرت او د ده په ذوق کې نشته. نو کله چې سړی مطالعه کوي، نو هلته ورته معلومات کېږي چې زه کومه برخه کې ښه مطالعه کولی شم، کومه برخه مې خوښېږي، یا په کومه برخه کې زه مخته تللی شم. نو د زده کوونکو لپاره یوه لویه ګټه یې دا هم ده، او تر څنګ زده کوونکي نوې خبرې د ښوونځیو د کتابونو وراخه دوی پیدا کولی شي. لپاره یوه ګټه یې دا ده چې دوی محدود نه پاتې کېږي، هغه څه چې دوی د ښوونځي په کتاب کې لولي د هغې سربېره دوی له نوي څه سره هم مخ کېږي. او بله ګټه یې ورته دا ده چې دوی د خپل ژوند لپاره خپل هدف او خپله لاره دوی پیدا کولی شي، او هغه څه چې دوی ورته جوړ دي هماغه کشفولی شي. مثلا هغه څه چې د دوی په ذوق او فطرت کې دي هماغه ته رسېدلی شي. مثلا ته بېلابېل کتابونه لولي، نو انسان کشفولی شي چې زه څه ښه لوستلی شم، یا په څه کې مې ښه سر خلاصېږي، یا څه ته برابر یم، څه مې خوښېږي. نو د زده کوونکو لپاره یوه لویه ګټه یې دا ده چې دوی په خپله خوښه د ځان لپاره یوه ښه لاره وټاکي او په هماغه کې ولاړ شي، ځکه که انسان د خپل فطرت او ذوق خلاف ولاړ شي، نو هغه برخه بیا ورته ډېره سختېږي. مثلا ستا شوق له طب سره دی او کمپیوټر ساینس لولې، ممکن ډېر درته سخت شي، او به لولې، خو هغه شکل چې تا طب لوستلی شو دا بیا نه شي لوستلی. نو د زده کوونکو لپاره موږ ډېر ټینګار دې دی چې دوی بېلابېل برخو کتابونه ولولي، خوره وره متاړ شي.
او د کتاب یو بله هم دا ده چې تاسو د زده کوونکو یادونه وکړه، زده کوونکي چې کله کتاب لولي، د مکتب کتاب لولي، هغه داسې احساسوي لکه یو شی چې د جبر له مخې زده کوي او علاقه ورسره نه لري. او هغه شاګردان عموما چې یوازې د مکتب په کتابونو اکتفا کړي وي او نور مطالعه نه کوي، هغوی ډېر پرمختګ نه کوي. هغه شاګردان چې له د مکتب او د نصاب له کتابونو ورهاخوا نوره مطالعه کوي، هغوی بیا په خپلو درسونو کې هم ډېر پیاوړي وي، تکړه وي. د دوی دغه د کتاب څخه د درک هغه قوه پیاوړي وي، ځکه چې دوی کتابونه ډېر لوستي وي. نو کله چې یو شی لولي، یو متن لولي، زر ترې یو شی اخلي نسبت هغو ته چې عمومي مطالعه یې نه وي کړې. همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده. بعضې زده کوونکي محدود پاتې کېږي د ښوونځیو په کتابونو کې،
نو دوی د یو حافظ مثال لري، دوی سره یوازې په حافظه کې هغه څه وي چې دوی لوستي وي، خو له هغې بهر نشي تللی. هغه زده کوونکي چې اضافي مطالعه کوي، بېلابېل نظرونه لوستي وي، هغوی بیا په ژوند هم پوهېږي، د ژوند په طریقه هم پوهېږي، په خپله هغه برخه چې دوی ورته جوړ دي هغه هم پیدا کولی شي. نو د زده کوونکو لپاره دا ګټه ډېره ده، ځکه بل دغه ګټه ده چې کله زده کوونکي په خپل ذوق مطالعه کوي، هغه څه چې خوښېږي خوند ورنه اخلي، نو هغه مطالعه ورته ډېره زیاته ګټوره وي. که د ښوونځي کتابونو باندې یوازې راشو مپکس وکړو، نو هغه بیا دا ستونزه وي چې کله کله ډېر زیات خسته کون وي او موضوعات یې هم زړه وي. استاد غزنفر یوه ډېره بهترین خبره کوي، وایي چې هغه مطالعه ستاسو لپاره لا ډېره ګټوره ده کله چې تاسو هغه د خوند لپاره لولئ، د تفریح لپاره لولئ. یو خدای چې ښه وخت ورکوئ، ډېر وخت ورکوئ چې ویل ولئ، بل هغه موضوع مو په ذهن کې ښه کینی. نو ځکه زده کوونکو ته مو ډېره توصیه دا وي چې دوی له ادبیاتو سره نږدې پاتې شي، یا له ارواپوهنې سره. دغه شیان هم د دوی لپاره ډېر مهم دي، یو خو به خوند ترې اخلي او بل عموما دغه څه دي چې د ژوند لپاره ډېر زیات مهم دي. نو د مثلا د فلسفې برخه ده، استاد غزنفر یوه خبره کوي چې دا به بې انصافي وي چې ژوند کوو او فکر ورباندې نه کوو. نو دغه برخې عموما د هر انسان لپاره مهمې دي، او که چیرې ته زده کوونکي بې انصافي مطالعه وکړي، نو زموږ د بدبختۍ یو لوی لامل چې هغه د ړوند تقلید ده، نو انشاءالله له دې به بیا ژغورل شوی وي.
د نورو ملګرو په ارتباط راته وایي چې دوی اصلي کارونه څه دي او څومره وخت کتابتونونو ته ورکوي، د کتابتون ادارې ته، د کتابتون لپاره د کتابونو ټولول، د خلکو هڅول، ډېر کارونه غواړي.
زموږ کار تر ډېره د فیسبوک له لارې روان دی، ځکه د هغه له لارې خلکو ته خپل پیغام هم رسوو، او څوک چې غواړي موږ سره مرسته وکړي یا له موږ کتابونه وغواړي، نو د فیسبوک او مسینجر له لارې ورسره په اړیکه کې اوسو. نو طبعا ټول د انټرنیټ استعمالوي، لاسرسی ورته لري، ستونزه نه وي. نو دفتر خو نه لرو، خو هغه کتابونه چې کومره ټولو په کور کې ساتو، نو بیا که څوک غوښتنه کوي هغوی ته ورسپارو. او تر څنګ یې ملګري مو بعضې دندې لري، بعضې زده کوونکي دي، مختلف برخو کې کار کوي. نو هر وخت چې موږ کله کتابتون فعالو، هغه ورځ ټول وخت وباسي او په غونډه کې ګډون کوي. تر څنګ یې هره میاشت چې کومه ناسته لرو، په هغې کې هم ټول ملګري ګډون کوي او ډېر په لیوالتیا راځي.
ازادي رادیو د میلمه خبري اوري. زموږ میلمه مدني فعال طارق وزیر دی چې په خوست ولایت کې یو شمېر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. تاسو ناشتې لري، غونډې جوړوي، خلک تشویقوي چې کتاب ولولي، دغه غونډو ته وخت پکار دی، بل دا چې تګ راتګ پکار دی، مصرف پکار دی، چې له یو ځای بل ځای ته یو څوک سي د موټر کرایه، ډوډۍ، یو بل څه بل څه، دا څه رقم تاسو ترتیبوي، په څه شکل یې تنظیموي؟
دغه خپل راټولیدنه مو چې وي میاشتنی، په دې کوم خاص مصرف نه کیږي، او هغه ملګری مو دغه دفتر لري امر کې سره رټلیږي. خو دغه غونډه چې وي دا واقعا مصرف لري، مثلا د موټر تګ راته، ځکه د ولسوالۍ لري دی لاره، نو مصرف کیږي، او غونډه جوړول هم مصرف غواړي. نو هغه بیا چې کوم دغه میاشتنی پند موږ خپل سره رټلو، همدغه بیا کله چې مثلا پوه شو چې غونډې ته وخت نږدې دی، کتابونه آماده دي، نو بیا هغه پیسې د غونډې لپاره سپمو، بیا پرې کتابونه نه اخلو، هغه کتابونه چې خلک یې راکوي په هغې تکیه کوو، او د خپل پنډ پیسې بیا د غونډې د جوړولو لپاره کاروو.
تاسو له خلکو کتابونه چې غواړئ چې تاسو ته وړیا درکړي د کتابتون لپاره، هغه په څه شکل له دوی نه غوښتنه کوي؟
زموږ خپل د بهیر فیسبوک اکاونټ دی، او تر څنګ د ملګرو اکاونټونه دي. نو په دې ډول دغه خپل پیغام خلکو ته رسوو، او تر څنګ داسې وي چې مثلا موږ له چا سره د کتابونو مرسته وکړو، نو هغوی هم لیوالتیا لري او غواړي چې دغه کار مخته لاړ شي. نو د خپل احساس له مخې هغوی هم بیا مرسته کوي. مثلا زه یو چاته کتاب ورکم، نو هغه غواړي چې داسې کار مخته لاړ شي، هغه هم خوښېږي چې کتابونه ډلې
یوازې لیکوال
روان شي، ځکه دا د ټولو لپاره د خلک او څوک چې کتابونه وسپاري د غوی عکسونه پوسټ کوو.
یوازې لیکوال کتابونه درکوي، او که عام خلک هم، هغه خلک چې په کورو کې کتابونه لري، اضافي کتابونه لري او نور نه غواړي ویل ولي، هغوی هم در سره مرسته کوي؟
دواړه برخې شته. بعضې لیکوالان خپل کتابونه چاپ کړي، نو هغه خپرندویه دوی ته چې کوم کتابونه ورکوي د هغې نه یوه اندازه مرسته وکړي، ځکه لیکوال هم غواړي چې د دوی کتاب خلکو ته ورسیږي او هدف یې همدا وي. او تر څنګ یې خلک هم ډېره مرسته کوي، یعنې په تکیه مو په خلکو ډېره ده. مثلا زه خپل شخصي کتابونه لرم، مطالعه کوم، اوس غواړم چې چا سره مرسته کوم تر څو نور خلک هم ورڅخه استفاده وکړي. نو دا ډول کسان هم شته چې مثلا خپل کتابونه راکوي.
او هغه خلک چې په نورو ولایتونو کې دي، هغوی بیا خپل کتابونه څنګه تاسو ته رسوي؟
آزادی رادیو د میلمه خبری اوري. زموږ میلمه مدني فعال طارق وزیر دی چې په خوست ولایت کې یو شمېر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. تاسو خو بیلابیلو سیمو ته ځئ، بیلوبیلو کلیو ولسوالیو ته سفرونه کوئ، حتما به د دغو سفرونو په ترڅ کې چې خلک دعوتوئ کتاب لوستلو ته یا کتابتون جوړوئ، نو له عجیبو غریبو مسایلو سره به مخامخ کیږئ. کومه خاطره یې که در په زړه کیږي زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ.
زموږ یو دوه جالبې خاطرې به درته ووایم. زموږ په ټولنه کې یا عموما د نړۍ په هره برخه کې چې په یوې برخه کې څوک مبارزه کوي، که هغه سیاسي وي، که هغه په ټولنیزو مسایلو کې وي یا په نورو برخو کې، خو چې مخکې ځي له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ کېږي، له مشکلاتو نه راتېرېږي او بیا هغه هدف چې ټاکلی وي ورته رسېدلی شي. او خاصتا دغه رضاکارانه کارونه دا بیا لږ څه ډېر ستونزمن وي، که نه ځکه دکې اقتصادي مشکلات هم زیات وي او بعضو خبرو نه به هم سړی مجبور دی چې بعضې خبرې وزغمي. نو زموږ اول دا چې یو ملګری به مو کوم کتابونه به مو چې راټول کړل، نو له هغه سره به ایښي وو، نو له هغه به بیا ملګرو استفاده کوله، خپلو یا د نورو ملګرو په ښار کې به چې کوم وو هغوی به هم غوښتنه کوله او دوی به ورته کتاب رسوه. دغه د ملګري مو تر دې حده له کتاب سره مینه او محبت وه چې موږ به ورته زنګ وکړو چې مثلا دا کتاب مې په کار دی، سبا به بیرته راته د زنګ کوو چې کتاب مې درته راوړی. یعنی کله کله به له موږ هېر شول چې ما د کتاب غوښتنه کړې وه، ضرورت به هم زموږ و، خو د هغه مینه تر دې حده وه، تر دې حده یې بلتیا وه چې یعنی چې یوه ورځ هم کتاب نه دی هېر کړی د چا لپاره چې مثلا له ما هېر شو سبا به یې درکړم، داسې کله نه دي پېښ شوي. یعنی دومره زیاته مینه ورسره وه او دومره دغه کار ته یې وخت ورکړی او دقت یې ورته. بل موږ چې کله دا د مساخلو ولسوالۍ کې کتابتون پرانستلو، نو بیا د هغې لپاره خو چې زو مستقل د خوست له ښاره لرې دي، یعنی فاصله لري، او چې مثلا ته موټر کې ځې، موټر سپیشل نیسي، نو کرایه ډېره راځي، که نه بیا بل کسان ډېر وو، بعضې کسان مو اضافي هم له ښاره بیول، نو دغه خبرې وې. نو یو ملګري نه چې وروسته خبر شو، هغه د یو موټر د سپیشل کړی وو او هغه پیسې چې کومې د ورکړې وې هغه ورته لیو بل چا څخه قرض اخیستی وي، یعنی تر دې حده پورې دغه مرسته وکړه دی بهیر سره او دغه مشکلات پر ځان وزغمل چې قرض هم واخیست، خو د بهیر لپاره دا قرباني وکړه چې دغه پیسې مصرف کړي. او بعضی وخت به کله کله یو نیم ځای کې مشکلات هم و، سیاسي ستونزې وي یا به نور ستونزې وي، مثلا د غلو خطره وه، خو له دې هر څه ملګري ورتېر شوي دي، زغملي دي او دا حالات یې تېر کړي دي، خو کیسه کې نه دي شوي. یعنی خپل کار ته یې کار ویلی او سر ته یې رسولی دی. او بعضې داسې سیمې موږ لرلې چې هلته ډېر زیات خطرناکې وې، یا ممکن خطرناکې نه وي، خلکو به ویل خو یو ډول خبرې وي چې دغه سیمو ته تګ ښه نه دی، که نه ستونزمن دی یا له خطره ډک دی، خو څوک د دې پروا چا نه ده لرلې. او هماغه سیمو ته یې هم رسیدګي کړې ده او تر ډېره مو ټینګار هم په دې کړی چې ډېرو لرو پرتو سیمو ته هڅه وکړو کتابونه ورسوو، ځکه هغه خلک چې ډېر لرې پراته وي، له ښاره په ډېره فاصله کې وي، یا داسې وي چې مثلا په تعلیمي برخه کې ورته کار نه وي شوی، نو تر ټولو ډېره توجه هم هغوی ته کړې ده او هغه زموږ لپاره ستونزمنه هم دغه ځای ته رسیدنه. او بیا د هغې خلکو د کتاب سره مینه پیدا کول، دغوی د پلیوالتیا باندې کار کول، انګیزه ورکول، نو دغه شیان ډېر ستونزمن وو، خو ملګرو ورته پوره هڅه کړې ده او د خوست داسې سیمو ته کتابونه وړي چې مخکې چا نه وي وړي، او بعضې ډېرو مشکلاتو سره هم مخ شوي دي او دا هر څه یې تېر کړي دي، هغه خپل کار یې مختبی ولې
مدني فعال طارق وزیر و چې په خوس ولایت کې د کتابتونونو د جوړولو لاري خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. دا زموږ د نن ورځې د آزادۍ رادیو میلمه.
I'm